د غرمې دولس بجې دی. دوستانو د ازادي راډیو دا خپرونه زیاتره د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی په تاشکند کې د تاجکستان او ترکمنستان او قزاقستان له مشرانو سره وکتل او نن د شانګای سازمان په سر مشریزه کې وینا کوي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ اووه ساعته اوږده جګړه شوې ده، او د برتانیې د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې د دې هیواد اکثریت وګړو له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رایه ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په تاشکند کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف او د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره کتنه وکړه. له ارګ څخه په خبر شوی اعلان کې ویل شوی چې په دې کتنو کې له درې وړو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو او له تروریزم سره په مبارزه خبرې اترې وشوې. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی نن په تاشکند کې د شنګای سازمان په سرمشریزه کې خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ شاوخوا اووه ساعته جګړه شوې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه هغه مهال ونښته چې داعشیانو د کوټ ولسوالۍ پر پنځو مهمو امنیتي پوستو برید وکړ. د ښاغلي خوږیاڼي په وینا په دې جګړه کې افغان مځکنیو او هوایي ځواکونو برخه درلوده او وسلوالو ته یې درنه مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو د دواړو خواوو د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. د ننګرهار د والي ویان وایي چې داعش وسلوالو پر ملکیانو هم ډزې کړې چې درې کسان یې وژلي او دولس نور یې ټپیان کړي دي. داعش وسلوالو تر اوسه د ننګرهار د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د غور سیمې چارواکي وایي چې د دې ولایت په پسابن ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو په حمله کې لس سرتیري ټپیان شوي دي. د پسابن ولسوال محمد نصیر نصرت یار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو تېره شپه پر امنیتي پوستو حمله وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو درې پوستې نیولي او په سیمه کې اوس هم نښته روانه ده. ښاغلي نصرت یار وویل چې د غور په پسابن کې نښته له څلوېښت ورځو راهیسې روانه ده او که سیمې ته نور امنیتي ځواکونه ونه لیږل شي دوی به له ستونزو سره مخ وي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې پرون د شاوخوا 25 میلیونه افغانیو پر ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي موادو ساتنې او ذخیره لپاره د یو لوی ګودام د جوړولو کار پیل شو. دا ګودام چې د کرنې وزارت د پراختیايي بودیجې څخه د یو کال په موده کې جوړیږي، په یو وخت کې به د 5000 ټنه خوراکي موادو د ذخیره کولو ظرفیت ولري. بلخوا د پکتیکا چارواکي وایي چې په خوا د حکومتي مالونو د ذخیره کولو لپاره مناسب ځای نه درلود او له همدې امله د دوی مالونه تر ډیره خرابېدل، چې د دې ګودام په جوړولو سره به یا د ستونزه حل شي. د برتانیې د انتخاباتو کمیسیون نن اعلان وکړ چې د دې هیواد اکثریت وګړو له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رایه ورکړه. د تېرې ورځې د ټول پوښتنې پایله ښیي چې 52% کې له اروپایي ټولنې وتلو او 48% کې په دې اتحادیه کې د پاتې کېدو پلوي کړې ده. د رایو شمېرلو د پروسې یوې لوړ رتبه مسؤلې جیني واتسن نن په لندن کې وویل
This means that the UK has voted to leave the European Union.
دا په دې معنی ده چې برتانیې له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رایه ورکړې ده. په اروپایي ټولنه کې د پات کېدو او یا وتلو په پرونی ټول پښتنه کې شاوخوا شپږ څلوېښت میلیونه او 15 لک کسانو رایه ورکړې ده. د چین په ختیځ کې شدیدو توپانی هواو او پراخ زیانی او مالی تاوان اړولې دي. وروستۍ رپورټونه وایي چې په دې توپان کې 98 کسان مړه شوي او سلګونه نور ټپیان دي. دغه راز په زیاتو سیمو کې د برېښنا مزي پرې شوي، کورونه تخریب او ګڼ شمېر موټران چپه شوي دي. توپانی هوا د ختیځ یانچین ښار سخت ځپلی دی. د چین ولسمشر چې دا مهال له ازبکستان څخه کتنه کوي د ژغورنې او مرستې رسولو د پراخو عملیاتو لپاره غږ کړی دی. په سوریه کې د اپوزیشن لوی ډلې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې هیواد کې د روسیې لخوا د خوشحیي بمونو د کارولو په اړه څېړنه وکړي. د سوریې د اپوزیشن د خبرو اترو د عالي کمیټې غړي ریاض حجاب د ملګرو ملتونو عمومي شي بان کې مون ته په یو لیک کې لیکلي چې روسیې د سوریې د خلکو پر ضد پرله پسې له اورنیو وسلو او خوشحیي بمونو کار اخیستی او لږ تر لږه په دې اړه لس پیښې ثبت شوي دي. په دې لیک کې چې پرون استول شوی راغلی چې روسیې په دې کار سره د یو شمېر نړیوالو کنوینسیونونو څخه په ځانګړې توګه سرغړونه کړې ده. حجاب ادا کړی چې اور خپرون کې بمونه لمزه کې سره لراګېدو وروسته چاودنې کوي وړو اتومي بمونو ته ورته دي او روسي قواو په تکرار سره دا ډول وسلې د خلکو د استوګنې په سیمو استعمال کړي دي. او د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د چارو سلاکار وایي له تهران سره د امریکایي شرکت بوئنګ امتحاني قرارداد څرګندوي چې دا هیواد سوداګرۍ ته تیار دی. لیز لیسلو پرون په یو مرکه کې وویل چې د دې قرارداد اعلان څرګندوي چې پر تهران د امریکا د پاتې بندیزونو له امله د یو شمېر شرکتونو له اندېښنو سره هم تجارت ممکن دی. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تیر کال د اټومي موافقې په مرسته د ایران اقتصاد یو څه غوړېدلی خو واشنګټن پر دې هیواد خپل ځینې بندیزونه ټینګ ساتلي دي. امریکا پر تهران د توریزم د ملاتړ او پر بشري حقونو د تیریو تور لګولی دی. د ایران په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکارې پرون ازادي راډیو ته وویل چې د متحده ایالاتونو بندیزونه پیچلي دي او زیات سوداګر له دې عمله اندېښنه لري.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له ځوان لیکوال او ژباړونکي محمد نوید آریان سره زموږ د همکار بارکوال میاخیل مرکه اوري.
زما په فکر خوشباړه تر تخلیق ګرانه ده.
ډرامه لیکوال حفیظ الله تراب د تلویزیونی ډرامو په باره کې راته غږیږي.
یعنی اصلا چې تلویزیون چلیږي په سیریال چلیږي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې نورګل شفق د ونی فرنګي خبرونه راوروي.
اطلاعات و فرهنگ وزارت آنلاین موزیم پرانیست. د دې موزیم له لارې هنرمندان کولی شي خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي. د بختر آژانس د خبر له مخې آنلاین موزیم د هیواد له فرهنګي میراثونو، هنري آثارو او د افغانستان د فرهنګ او تمدن په باب معلومات آسانه کړي. هر څوک کولی شي هغه وګوري. دا موزیم د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات او د ملي آرشیف رئیس معصومې نظري پرانیسته. هنرمندان کولی شي د دغې پاڼې له لارې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي. د هرات ولایت د اطلاعات و فرهنګ ریاست غواړي د هرات ولایت د خطاطانو آثار له هیواده بهر نندارې ته وړاندې کړي. د هرات ولایت د اطلاعات و فرهنګ رئیس آریا روفیان په هغه ناسته کې چې د هرات ولایت له خطاطانو سره یې لرله ویلي چې دوی په دې طرحه کار کوي او تر بشپړېدو وروسته به یې جمهوري ریاست ته وسپاري. د بختر آژانس د خبر له مخې آریا روفیان په تیرو کلونو کې د خطاطۍ هنر ته نه پاملرنه د دې هنر د رکود کلونه بللي دي. په دې ناسته کې خطاطانو خپلې ستونزې هم ویلې چې ښاغلي روفیان د خپلو امکاناتو په حدودو کې د همکارۍ ژمنه ورسره وکړه. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د ځوانانو پارلمان جوړ کړي. هغه ځوان کولی شي د دې پارلمان غړیتوب حاصل کړي چې په ځوانانو پورې د اړوندو رسمي مرکزونو غړیتوب ولري. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت په خپله وروستۍ خبرتیا کې له ځوانانو غوښتي د خپل فعالیت سندونه او جوازونه په مرکز کې د ځوانانو د چارو معینیت ته او په ولایتونو کې د اطلاعات و فرهنګ ریاستونو ته وسپاري.
په کوټه کې میش ځوان لیکوال او ژباړونکي محمد نوید آریان له بلوچستان پوهنتون په پښتو ادبیاتو کې ماستری کړې ده. د ماشومانو لپاره د کیسو څو کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د دې ترڅنګ یې د تاریخ او فلسفې په برخه کې د لسو شاوخوا علمي آثار هم له اردو ژبې پښتو ته راژباړلې دي چې ځینې یې چاپ او ځینې یې ناچاپ دي. ښاغلی آریان وایي ژباړه تر تحقیق ګران کار دی او که علمي آثار راوژباړو خلک په مود نړۍ له نورو قومونو او کلتورونو خبر شي او په فکرونو کې به بدلون راشي. لکه ښاغلی محمد نوید آریان سره د ژباړو د ارزښت، اړتیا او د ژباړلو کتابونو په باره کې په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمد نوید آرین صاحب، تاسو پوهیږئ چې په پښتو کې د ژباړې لپاره موږ مستقل ادارې نه لرو. بیلابیل کسان د ژباړو په برخه کې کار کوي او هغوی د خپل ذوق له مخې ژباړې کوي. تاسو هم یو له هغو کسانو څخه یاست چې پښتو ته مو ګڼ شمېر کتابونه را ژباړلي دي. په پیل کې که دا راته ووایاست چې آیا په پښتو کې ژباړې ته څومره اړتیا ده او په کومو برخو کې باید ژباړې راوسي؟
واقعا هم په پښتو معیاري کتابونه نشته، خصوصا ژباړې خو بیخي اغه نسته، مګر بیا هم سنا څه کار به سوی، خو لکه څنګه چې مستقل ادارې نه دي جوړې سوي، د حکومت لخوا مرسته نسته، نو خلک چې دي ستاسو خبره په خپل ذوق سره کار کوي. نه، نو موږ هم دا رقم چې دي کتابونه، علمي کتابونه ژباړلې دي. لومړی سر چې ستا سره څه نه وي ته به ژباړې کوې، بیا چې ژباړو مثلا کوم بنیاد جوړ کړ، تر هغه وروسته چې کوم خلک وروزل شول، بیا به تر هغه وروسته چې دی زموږ خلک به په خپله ژبه کې د خپل تصور د خپل افکارو څخه به بیا دوی چې دی لیکنې کوي. اوس ایران وګوره، په ایران کې ملیونو کتابونه چاپیږي ژباړې. چې یو کتاب مثلا ولیکل سي، درېیمه ورځ هغه په تهران کې چاپ سوی، نو د ژباړو اهمیت زیات دی. مګر تر ژباړو را وروسته به یو قدم یا دوه قدمه نور مخته ځو، دا به خپلو لیکنو ته هم چې دی دوام ورکوو.
تر اوسه پورې چې په پښتو کې کومې ژباړې کېږي، اکثریت یې منصورې ژباړې دي او منظومې ژباړې لا نسته. دغه کومې منصورې یا نثري ژباړې چې کېږي او کومې ژباړې چې ستاسې له نظره تېرې سوي دي، څه فکر کوئ چې آیا دغه ژباړې معیاري ژباړې بللی سو او له دغو ژباړو سره انصاف سوی دی؟
زموږ خلک چې دي د ژباړې په فن کې مسلکي نه دي، نو داسې ژباړې کړي دي چې د هغه څخه لورایه معلومېږي چې له کومې ژبې څخه دي. زما په فکر دا ده چې دوی د ژباړې غټه کمزوري ده. باید دا نه سي معلومه چې دا له کومې ژبې څخه دي، باید دا معلوم سي چې دا لکه په همدغه ژبه کې لیکل سوي دي.
او تر اوسه چې کومې ژباړې کېږي، په دیني برخه کې هم دا د فقه کتابونه اکثره را ژباړل سوي دي، او زیات په اوس وخت کې لیکوالان ادبي ژباړې زیات کوي. په داستاني برخه کې ناولونه او لنډې کیسې را ژباړي. د علم په نورو برخو کې ژباړو ته څومره اړتیا ده؟
زموږ په پښتو کې چې تر ټولو وړاندې ژباړې سوي دي، هغه د مذهبي کتابونو سوي دي. علمي کار خو بېخي لږ سوی دی. فکر کوم چې دغه هم د دا تېرو لسو کالو یا د دغه یوویشتمې پېړۍ په له سره به کار را شروع سوی. تر دې وړاندې خو هېڅ هم نه و. غټ مشکل دا ده چې علمي کتابونه بیا لوستونکي نه لري.
تاسې د ژباړلو کتابونو ته به راسو، تاسې په تېرو شاوخوا پنځلسو کلونو کې فکر کوم د لسو په شاوخوا کې کتابونه پښتو ته را ژباړلي دي، او دغه کتابونه تر ډېره د تاریخ او فلسفې په برخه کې دي. دغه ژباړو ته مو څنګه پام ور واوښت؟ او آیا دغه کتابونه مو د خپل ذوق له مخې وژباړل که نه؟ کوم خپرندوی له تاسو غوښتنه وکړه چې دغه کتابونه ور وژباړي او هغوی چاپ کړل؟
زه تقریبا فکر کوم د لسو یا یوولس کال به وم ما کتابونه لیکل. تر هغه وروسته چې بیا زما ذوق لږ زیات سو، نو بیا مې علمي کتابونو ته مخ واړوه. په دې باره کې ځینې مشرانو مثلا توصیه راته وکړله، خصوصا صحاف صاحب زه نوم یادوم، هغه دې ته وهڅولم.
تر کومه وخته پورې چې موږ په خپله په پښتو کې د بیلابیل علومو په برخه کې فرضاً د فلسفې او د نفسیاتو د ارواپوهنې د تاریخ یا د لرغونپوهنې په برخه کې چې تر څو موږ خپله لیکوالان ونه لرو، تر هغه وخته پورې زموږ د لوستونکو تنده په همدغو کتابونو ماتېدلی سي که زموږ لیکوال دې ته پام وکړي او دغه کتابونه را وژباړي؟ څه فکر کوئ چې دغسې کتابونه لکه ستاسې په ژباړلو کتابونو کې د پاکستان د نومیالي تاریخ پوه ډاکټر مبارک علي یادونه موږ کولای سو، د ده څو کتابونه تاسې ژباړلي، دغسې کتابونه زموږ د لوستونکو په فکري بدلون کې څومره مرسته کولای سي؟
ډېره غټه مرسته کولای سي. اوس تر ټولو وړاندې چې دی تاریخ او فلسفه، تقریبا نفسیات هم، دا ولې ما انتخاب کړل؟ دا ځکه چې د دغې له لارې زموږ تصورات چې دي تغیر موندلی سي. فلسفه یو ډېر رښتونی علم دی. تاریخ پر ساینسي بنیادونو درول، لکه موږ پخوا فکر کاوه چې تاریخ وایي د پاچاهانو کیسو ته یا د هغو ظلمونو ته یا د هغو شکړونو ته، تاریخ ډېر وسیع مفهوم لري. تاریخ چې دی اوس د ولسونو تاریخ دی. نو په دې باره کې چې دی ما غوښتل چې ولس چې دی د تاریخ له دې نوي تصور څخه چې جدید او ساینسي تصور ته وایي له دې څخه آګاه سي. دغه راز فلسفه هم او دغه راز نفسیات او نور داسې علوم هم.
تاسو پوهیږئ چې زموږ چې کوم دلته دیني مدارس دي، په دیني برخه کې هم په درس نظامي کې فلسفه ډېره کم ورته ویل کېږي، یا به دا ووایي چې هېڅ نه ورته ویل کېږي. او کوم چې دغه عصري علوم دي، د تعلیمي نظام دی، که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی، په دې کې فلسفه په ډېر برسېرن انداز ورته ویل کېږي. د دغسې کتابونو ژباړه به خلک څومره وهڅوي چې هغوی فلسفه او تاریخ مطالعه کړي؟
په مدرسو کې چې کومه فلسفه ورته ویل کېږي، هغه ډېره پخوانۍ ده، دوه نیم زره کاله زړه ده. پر هغې وروسته بیا دوی هېڅ اضافهتوب یا زیاتوب نه دی کړی. نو زما په فکر دا علم چې دی، دا باید که فلسفه ده که تاریخ دی، چې کوم د دې جدید کوم تصور دی، هغه باید موږ درک کړو چې دا زموږ د لوستونکو دپاره ډېر مهم دی. که لومړی ټولګی نه وي، دوهم نه وي، درېیم نه وي، په عالي تحصیلاتو کې خو باید چې دا علم چې دی موږ په ډېره غټه کچه چې دی موږ په په خپل پانتونونو کې په پانځي کې په دې کې ورو پیژنو.
څنګه چې ما په پایل کې وویل چې موږ د ژباړو لپاره مستقلې ادارې نه لرو، نو د ذوق له مخې داسې ډېر کتابونه زما تر نظر تېر شوي دي چې یو کتاب دوه یا درېو کسانو ژباړلی. فرضاً زه به د پاولو کولو د الکیمیست ناول یادونه وکړم چې په پښتو کې د کیمیاګر په نامه درېو څلورو کسانو ژباړلی دی، راشد خټک او دلته په کوټه کې نسیمه څکزي او نومیالی لیکوال صفی عالم دغو کسانو ژباړلی. څه فکر کوئ چې یو کتاب د بېلابېلو کسانو لخوا ژباړل، آیا دا پر یوه کتاب د څو کسانو انرژي مصرفېدل نه دي، که یا فکر کوئ چې پروانه کې بېلابېل کسان دي وژباړي څوک د چا ژباړه خوښوي؟
زما په فکر که چېرته یو کتاب دوه کسه یا درې کسه وژباړي هم بده خبره نه ده، بیا به چې لوستونکي به دا فیصله کوي چې د چا ښه ژباړه وه، خو دلته پته نه لګېږي چې چا کوم چیرې کار کړی دی، د چا لومړنۍ د زده کړې ژبه اردو وي، د چا لومړنۍ د زده کړې ژبه فارسي وي یا دري وي، دا راز نور خلک ژباړي دي وکړي خو ښه خبره ده، بیا به وروسته لوستونکي فیصله کوي چې چا کوم ښه ژباړه کړې ده، یا به هغه ژباړه کوونکی چې دی د بل ژباړونکي کتاب ګوري چې ما کومې نیمګړتیاوې هغه کړې دي، زما څخه سوي دي، د چا چې د ژباړه ښه ده، دا راز به زما په فکر بیا معیار رامنځته شي.
په ژباړو کې انتخاب څومره مهم بولئ چې آیا یو اثر که یو لیکوال ژباړي، داسې هم کېدلی شي چې په یو اثر کې فرضاً د ده دوه درې څپرکي خوښ وي او نورې خوښ نه وي، هغه را وژباړي، انتخاب څومره مهم دی د موضوعاتو په ټاکلو کې؟
کله کله داسې وي چې یو لیکوال وي د بل ژبې، د بل محیط، د بل هیواد، نو هغه چې دی د خپل هیواد پر د ګټو پر اساس بولي، دغه رقم یو شی لیکلی وي، نو کله چې زموږ ژباړونکی ورسره مخ کېږو، نو بیا د یو ډېر مشکل سره مخ شي چې که دی هغه شی کټ مټ وژباړي، د خپل محیط لپاره نقصان لري. نو زما په فکر دا به غټ امتحان وي د ژباړونکي لپاره چې دی څه فیصله کوي.
دغه ستاسې د ژباړلو کتابونو په اړه که معلومات راکوي چې کوم کتابونه په دغو کې چاپ شوي دي او کوم ناچاپ دي، اوس هم آیا ژباړې تر لاس لاندې دي که نه؟
زما خو د ژباړو تاریخ او د تاریخ فلسفه تر ټولو وړاندې صحاف صاحب چاپ کړ چې لیکوال ډاکټر مبارک علي دی، بیا تر هغه وروسته مې چې دی بل کتاب و، تاریخ پرون او نن، چې هغه د بده مرغه له ځینو مشکلاتو له وجې چې دی پاتې شو، نو اوس چاپ ته چمتو دی. بیا تر هغه وروسته چې مې کتاب وژباړه، پخوانیو تهذیبونو کیسه د علي عباس جلال پوري، نو هغه بیا چې دی پښتو ادبي غورځنګ د کوټې لخوا خپور شو. دغه راز فلسفي براشي چې د اخوان صفار رساله ده، هغه هم چاپ شوله د پښتو ادبي غورځنګ له لوري. تاریخ او د تاریخ په رڼا کې چې هم د مبارک علي اثر دی، هغه هم د صحاف نشراتي موسسې لخوا چاپ شو. بیا وروسته یو زر او یو شپه چې الف لیلا ورته وایي په عربي کې، په فارسي کې هزار یک شب ورته وایي، هغه په خلص شکل یعنی په یو ټک کې ما وژباړه، نو هغه لا نه دی چاپ شوی، خو بیا هم چاپ ته چمتو دی. دغه راست تر ټولو وړاندې چې زه درته وایم چې زه لس کلن وم، ما د پښتو سره علاقه پیدا شوه، نو ما د ماشومان دپاره د پښتو نکلونو کتابونه ولیکل، نو هغه خو هغه وخت چاپ شوي دي. اوس چې مې په لاس کې کوم کتابونه دي، لکه د جنسي اړیکو تاریخ چې د نیاز فتح پوري کتاب دی، هغه مې تر لاس لاندې دی اوس، او د فلسفې لنډ تاریخ چې زما تالیف دی، هغه اوس بیخي چاپ ته چمتو دی. دغه راز د ښځو تاریخ، دا د ډاکټر مبارک علي کتاب دی، یو لنډکی کتاب دی، دا هم اوس چاپ ته چمتو دی او ترجمه شوی دی.
په دغو کتابونو کې دغه یو کتاب چې تاسو یاد کړ، یو زر او یو شپه، دغه کتاب خو نومیالي څېړونکي معصوم هوتک هم پښتو ته راژباړلی دی، هغه خو په څو ټکو کې دی، دغه تاسو وویل چې دا خلاصه د لنډیز دی.
هو دا لنډیز دی. زموږ نن سبا ګوره د فیسبوک دور دی، خلک چې دی دومره وخت نه لري کتاب لوستلو ته، نن سبا چې په فیسبوک کې غټ کمنټ وي یا اوږده خبره وي، هغه خلک نه لولي. نو ما زره ولاړ شم، بیا چې د لس ټکو پر ځای باندې مې یو ټک کتاب هغه کړ چمتو کړ، چې ما ویل دا چې مختصر وي بیا خلک لولي.
تاسو د فیسبوک یادونه وکړه، په فیسبوک کې به مې لیدلي د هرې موضوع لپاره پر هر شي باندې پاڼې شته، خو چې زما تر نظر نه دي تېره شوي، هغه د ژباړو لپاره یو ځانګړې پاڼه ده. آیا ښه نه وو چې په دغو ټولنیزو رسنیو کې د ژباړې لپاره هم داسې یو مبارزه شوې وای چې ځوانان ژباړې ته هڅول شوي وای؟
بالکل، تر ټولو د مخه داسې یو کوشش وسي چې دا ژباړونکي چیرته چیرته ناست دي، چې خواره دي، چې دې سره راټول شي، یو نیټورک جوړ کړي، یو د بل د کار خبر کړو. بیا نو په فیسبوک کې هم د دې لپاره ګروپونه جوړېدلی شي، دوی چې یو د بل د کار خبر شول، بیا به هغه تکراري د ژباړو مسله چې وه، هغه به هم له منځه ولاړه شي. دې ته باید چې دوی چمتووالی وښودل شي.
په پای کې به دغه پوښتنه وکړم چې ځینې خلک ژباړو ته په ډېر ټیټ نظر ګوري، ما خپله هم د ژباړو تجربه کړې، څه ژباړې مې کړې دي، د ځینو لیکوالانو لخوا ما اورېدلي دي چې ژباړه چندانې کار نه دی. ستاسو تجربه څه ده چې آیا ژباړه تر تخلیق ګرانه ده که اسانه ده؟
زما په فکر خو ژباړه تر تخلیق ګرانه ده، ولې چې ته د بل سړي فکر راولې خپل ټولنې ته، نو د بل فکر خپل ټولنې ته راوصل، د هغه محاوره خپل ژبې ته راوصل، دا ډېر مشکل کار دی. په خپل ژبه کې خو ته خپلواک یې، خپل فکر په هر رقم چې ستا زړه وي هغسې لیکلی شي، مګر په ژباړه کې سړی چې دی مقید وي. او بله خبره دا ده چې که اوس په انګریزي ژبه کې موږ له پښتو څخه یو شی وروش باړو انګریزي خو غنی ژبه ده په انګریزي کې هر څه شته نو به انګریزانو ته یو نیمګړتیا ویسي مګر زموږ ژبه چې هیڅ نه لري لمنه تشه ده نو که په هغه کې موږ یو شی ورته ترجمه کړو هغه به داسې وي لکه نوی شی ځکه چې زموږ په ژبه کې خو اوس بیخي دا اوس که درته ووایم چې په دې تېره نیمه پېړۍ کې به کار ورته سوی تر دې وړاندې خو په پښتو کې بیخي په نشت سره کتابونه موجود وو نو په پښتو کې ژباړه نیمګړتیا نه ده بلکې د پښتو دپاره ډېره ضروري ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
وګمره شیدی راغلی او د یو مهربان بوډا ځنځي او میکیانو نقل ورسره دی. راځي دا نقل به واورو د دې لملګرتوب او مهربانۍ په خبر شو.
موږ سره بیل نه یو د چین یو ولسی کیسه. ډیر زمانه پخوا په چین کې یو شتمن سړی اوسېده چې د سترګو له درده خورا په تکلیف و. د شپې ویحي او پسګرویو تیرولې او دا د څو ورځو یا اونیو خبره نه وه بلکې له څو کاله راهیسې دغه حال و. سوداګر ډیرو طبیبانو ته ورغی خو علاج یې ونه شو. د بله ځان سره په ژړغوني غږ ویل د دومره دنیا د دومره ثروت مې څه په کار راغلل. له طبیبانو نه هیله شوي سوداګر جارچان خبره کړل چې جار ووهي چې که هر چا د سوداګر د سترګو د خوږ دوا پیدا کړه ډېر لوی انعام به وګټي. د سوداګر د اوسېدو په ښار کې یو نیک عمله بوډا هم اوسېده چې کوڅه په کوڅه به ګرځېده نقل نبات او نور خواږه به یې خرڅول. دی چې د ډېر مهربان زړه څښتن و د ګټې پیسې به یې تر ځان بېوزلو کسانو سره ویشلې او په همدې وجه ټول عمر د کمې سرمایې ګرځنده پلورونکی پاتې و. بوډا چې د سوداګر د سترګو له درده خبر شو په ماشومتوب کې له موره اورېدلې خبره وریاده شوه چې یو داسې بوټی شته چې د سترګو د هر رنځ دارو دی. بوډا خپله سودا راټوله کړه، څادر یې وڅنډه، کور ته لاړ او مېرمنې ته یې وویل چې غواړي ځنګل ته لاړ شي ګوندې دغه بوټی ومومي. مېرمنې ورباندې په قهر شوه چې دا کور د اولاد چا ته پرېږدي چې په ناشنا دوا پسې ځنګل ته ځي. ده ورته وویل اوس خو د دوو ورځو ډوډۍ لرئ او زه به که خدای کول په همدې دوو ورځو کې خامخا راستون شم. په سبا سهار چې سپاهیانو د ښار دروازې پرانیستلې بوډا لومړنی کس و چې ووت. بوډا د ځنګل په لور نیغ روان و. دی چې کله کوچنی و په خیال کې به یې ځنګل شین تالاب او ځان د دې شنه تالاب په یخو رڼو اوبو کې لامبوزن ماهي باله. بوډا تر ځنګله پورې په یو ساعت بې دمې مزل وکړ. هورې یې چې لاندې وکتل لیکې لیکې میږي یې ولیدل چې د وریژو د وړو دانو غوندې سپین وړکي بارونه په شا لالهانده روان دي. ورته ځیر شو، پوه شو چې یوه تیږه اوبو ته لوېدلې ده او اوبه راختلې دي میږتون ته ننوتې. د مهربان زړه څښتن بوډا میږیو ته چې کورې ورانېده خوابده شوه. له ځان سره یې وویل موږ سره بیل نه یو. دا خبره یې وکړه او ویالې ته ورټیټ شو. تیګه یې راویستله، بیا یې په نري لرګي د ویالې غاړه یو څه ژوره کړه چې راوتلې اوبه بیرته ویالې ته توی شي. بوډا چې د میږتون د ژغورلو غم وکړ په ځنګل کې په خپل مقصد پسې مخ په وړاندې روان شو. د هغه ناشنا درملو د موندلو په اسره هرې خوا ته کتل او هر شي ته ځیریده. له اوږده لټونه وروسته خوبولی شو. دی چې سهار وختي راپاڅېدلی و خوب پر باندې غلبه وکړه. ویده شو، په خوب کې ځان د دنګو ماڼیو په ښار کې ولید. بیا یې یوه ډله عسکر ولیدل چې په تیلو غوړې تورې زغیرې یې اغوستي د ده خوا ته ور روان دي. عسکر ورڅخه چاپیر شول او اشاره یې ورته وکړه چې دغسې روان شي. عسکرو ویرېدلی بوډا یوې شاندارې ماڼۍ ته وروست. د هورې په یوه لوی تالار کې یوه هیبتناکه ښځه ولیده چې په تخت باندې ناسته ده او یو جګ تاج یې په سر ایښی دی. بوډا د احترام د ادا کولو لپاره په ځنګنو شو او تنده یې په ځمکه کېښود. ملکې د درېدا امر ورته وکړ. دی چې سخت ویرېدلی و سمدستي راپاڅېد. ملکې ورته وویل د تیرو زمانو د لوی امپراتور یو غوندي ته هم د لوی سیلاب مخه ونیوله. موږ سره بیل نه یو. هر چېرته که له مشکل سره مخ شي ته صرف غږ وکړه، نور نو بېغمه اوسه، زه او زما رعیت به ستا په خدمت کې یو. بوډا غاړې صافې کړې وویل زه په یوه بوټي پسې ګرځم چې د سترګو د هر رنځ لپاره درمل دی. ملکې سر وخوځوه، افسوس یې وکوه او ویې ویل ما هیڅ وخت د داسې بوټي نوم نه دی اورېدلی، خو که ته خپل لټون ته ادامه ورکړې خامخا به یې ومومې. دغه وخت بوډا راویښ شو راکیناست او پامې شول چې یو ځل بیا د هغه میګتون په خوا کې دی. په زړه کې ورتېره شوه ګوندې صادقانه رویا به وه چې د میګتون په خوا کې د میګیانو ملکه په خوب ولیده. بوډا خپلې مېرمنې ته ویلې وه چې تر دوو ورځو ډېر وخت به نه تېروي، ځکه یې بیړه وه. د رویا په اړه یې نور فکر ونه کړ. راپاڅېد او په ناشنا بوټي پسې په ځنګل کې په مخ لاړ. دی د بوټي په لټون کې دومره غرق و چې د وخت تېرېدو ته یې صرف هغه وخت پام واوښت چې تیاره مخ په زیاتېدو شوه. پاس یې وکتل، لمر د آسمان څنډو ته نږدې شوی و. له ځنګل څخه د راوتلو په فکر کې شو، خو چې هره خوا یې سترګې وغړولې د راوتلو لوری صحیح نه کړ. تیاره خپرېدله او ورسره یخني زیاتېدله. دی چې آبادۍ ته له رسېدا نهیلی شوی و، په مازی یوه کنډواله پسې ګرځېده چې شپه پکې سبا کړي. له یخنۍ یې لاسونه سره مخل او په پناه ځای پسې یې هر لور ته ورخطا ورخطا سترګې غړولې. د ماښام په ترغونې کې د یوه بام د سرسري خښتې په نظر ورغلې او په بیړه ور روان شو. په تیاره کې کله پایڅه په اغزو کې بنده شوې، کله پښه په وران ځای کې ایښې په مخ روان و. بلاخره یوه زړه معبد ته ورسېد چې د زړې ودانۍ د ډبرو په چاودونو کې واښه بوټي ویلي وو. د معبد د ودانۍ چت نیم لاندې رالوېدلی، نیم لا په خپل حال پاتې و. بوډا چې څنګه د معبد په دروازه کې پښه ایښوده، لاندې یې ځنځه ولیده. ځنځې هم غوښتل چې د معبد کنډوالې ته ننوځي، خو دغه وخت یو مرغه راپیدا شو او ناڅاپه په ځنځه باندې ورټیټ شو چې په مخوکه کې ونیسي وی خوري. بوډا لاسونه ورته وخوځول او چیغې ورباندې وکړه. مرغه وویرېده، ځنځه یې پرېښوده. بوډا خپل ورغوی د ځنځې مخې ته کېښود. وی ویل، موږ سره بیل نه یو، زه او تاسې ټول یو یو. ځنځه ورغوي ته ور وختله او ګڼو پښو یې د بوډا لاس وتخنوه. بوډا وچې پاڼې او وچ لرګي راټول کړل، د معبد په منځ کې ور ور واچوه چې یو څه تود شي. د ځنځې لپاره هم یو څه تازه پاڼې راوړي چې وی خوري. د وویل، ملګری، زما لپاره که د خوړلو څه نشته، ستا لپاره خوشته، وخوره، تازه پاڼې وخوره. بوډا اور ته وغځېد او لاسونه یې تر سر لاندې بالښت کړل. دی چې ډېر ستومانه و، سمدستي خوب یووړ. خو ان په خوب کې هم لیدل چې په ځنګل کې په ناشنا بوټي پسې ګرځي. نیمه شپه به وه چې د چا د پښو په ښکالو راویښ شو، راوچت شو، شاوخوا یې سترګې وغړولې. د روښانو رنګونو له ځنځې پرته نور هیڅوک نه و. بوډا مخکې تر دې چې بیا وغځېږي او سترګې پټې کړي، وویل، د ویجاړ معبد د ترخې شپې ملګری، زه خو وار په وار ناکراره کېږم چې ستا به څه حال وي. یو ټیټ غږ لکه له ډېر لرې سي راځي واورېدل شو. موږ سره بیل نه یو، زه او تاسې ټول یو یو. که ته مخ په جنوب لاړ شي، د ناجو یوه داسې ونه به ووینې چې دوه ډډه لري. د هغې لرې خو سره نږدې به یوه دانه پیدا کړي چې ډېره موده پخوا زموږ یوه د اکا زوی ورباندې توکلې وه. دغه دانه به په شرابو کې حل کړې او هغه شتمن ته ووایه چې د سترګو د خوږ درمل دي، همدا دي. د ځنځې د بنیاد غوندې خبرې کولو بوډا وویراوه، ریکت واخیست، پوه شو چې په جادویي ځنځه پیښ شوی دی. وی غوښتل وتښتي، خو په پښو کې حرکت نه و، لکه په ځمکه پورې چې نښتی وي. خو لږ وروسته یو بل فکر ورپیدا شو او ویره یې کمه شوه. فکر یې وکړ چې که ځنځې تاوان وراړولی، تر اوسه یې انتظار نه ورته کاوه. هغه خو د شر نه ښکاري، بلکې د خیر نیت لري. د بوډا ویره کمه شوه، خو ورکه نه شوه او د سترګو پرانیستلو جرأت یې ونه کړ. سهار چې د لمر لومړنیو پلوشو د ویجاړ معبد منځ ته لاره وکړه، بوډا د یوه سترګه په احتیاط سره یو څه پرانیستله. ځنځه نه ښکارېده. یو څه زړور شو، سترګې سمې پرانیستلې او شاوخوا یې وغړولې. جادویي ځنځې پښې سپکې کړې وې. دی د ځنځې له لارښوونې سره سم مخ په جنوب روان شو. ډېر لټون یې وکړ، ډېرې ناجوګانې یې ولیدلې، خو د دوو ډډو ناجو یې ونه موندله. ناوخته ماسپښین شو، ستومانی او نهیلي ورخطا کړ. د یوې ونې ډډ ته یې تکیه وکړه او په زړه کې ورتېره شوه چې که داسې ناجو هم ومومي، د امید نشته چې دانه به په لاس ورځي، ځکه په دا هومره ډېره موده کې به خامخا بل چا موندلې او وړې وي. بوډا نور د راستنېدو اراده کوله چې د ورنږدې ونو ورهاخوا یې د دوو ډډو ناجو ته پام شول. په ده کې نور د ولاړېدو سیکه نه وه پاتې. په ناسته په څکېدو څکېدو ور وخوځېد. لار په اغزو او د ناجو د ونو په ستن ډوله پاڼو ډکه وه. پرمختګ سخت و او بډایه وار په وار ستنېدو ته هڅوه. خو ناڅاپه د میږیو د ملکې کړې ژمنه ور یاده شوه. چیغې کړه، میږیو میږیو، موږ سره بیل نه یو. تقریبا د سترګو پر اب کې له هرې خوا په زرګونو زرګونو میږي را پیدا شول. د بوډا په وچو شونډو مسکا کېناسته، لاس یې اوچت کړ، میږیو ته یې وویل، زه د دې ناجو شاوخوا ته په یوه دانه پسې ګرځم چې د سترګو د خوږ دوا ده. او له دې خبرې وروسته په احتیاط سره ځای په ځای کېناست چې خپل کوچني مرستندوی تر پښو لاندې نه کړي. شیبه نیمه پس میږي د ونې د زخې په اندازه کوچنۍ دانې سره راڅرګند شول. بوډا په رېږدېدلو ګوتو دانه ورنه واخیسته، هغې ته یې په ځیر ځیر وکتل. نارنجي وه او د دواړو اړخونو زیړ خالونه یې د تکو زیړو سترګو غوندې روښانه وه. دانه یې په جیب کې کېښوده او میږیو ته یې وویل، له تاسې او ستاسې له ملکې نه مننه. میږی د ځنګل په ډکو بوټو او وښو کې له سترګو نه هم شول او بوډا اراده وکړه چې له ځنګله ځان وباسي. د نقلو نباته او نورو خوږو ګرځنده پلورونکی په سبا ورځ د سوداګر د کور دروازې ته ولاړ. له چوکیدار یې د سوداګر د لیدو غوښتنه کوله. چوکیدار چې د بوډا شلیدلو جامو ته وکتل، په مسکا یې ورته وویل، ستا غوندې بې وسه سړی به زما له بادار سره څه مرسته وکړي؟ د ځواب ورکړ، که شتمن یو که بې وزله یو، یو له بله بیل نه یو. بوډا او چوکیدار له خبرې سره کولې چې سوداګر له کوره راووت او بوډا ته یې وویل، زه له هر چا سره ملاقات ته تیار یم، خو که پوه شم چې راغلی سړی مې هسې وخت ضایع کوي، بیا یې په دا خپله امسا باندې په څټ څټ وهم چې بل ځل احتیاط وکړي. بوډا له جیبه دانه راویستله او په شرابو کې د هغې د حل کولو او څخرو یې ورته وویل چې د سترګو درد یې ختم شي. شتمن سمدستي شراب وغوښتل، دانه یې پکې حل کړه، وڅښل. څو شېبې وروسته یې دردونه آرام شول. شتمن له ډېرې خوشحالۍ د هغو پیسو دوه برابره بوډا ته ورکړې چې ژمنه یې کړې وه. مهربان بوډا او د هغه د کور غړیو تر دې وروسته د شتمنو غوندې بې زحمته ژوند وکړ.
شاعر، کیسه لیکوال او ډرامه لیکوال فیض الله تراب لکابو 1500 کلونو راهیسی ډرامې لیکي. یو شمیر ډرامې فلم شوې دي، یو سریال خپور شوی او د نوي سریال لس پرخې لیکلې دي. نوموړی وایي که موږ په تیرو کلونو کې ښې ډرامې لیکلې وای او لس ته مو ښه ذهني خواړه برابر کړي وای، اوس به مو دا حال نه و. له نوموړي سره مې مرکه کړې، پام مو ورته راړوم. تراب صاحب، په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې ډرامې ولیکل شوې، هر چا ولیکلې. تاسو چې تقریبا له شاوخوا 1500 کلونو را په دې خوا ډرامې لیکئ، طبعا دا ډرامې به مو اورېدلې وي، هغه کوم معیارونه، کوم اصول چې د ډرامو دي، دغه په دغو اصولو برابرې وي نه وي؟
دا صحیح خبره ده چې په تېرو کلونو کې ځینو خلکو ډرامې لیکلې دي، خو هغه ډرامې ډېرې د رادیو ډرامې دي او د تلویزیون په برخه کې ډېر کم کار شوی دی. نو رادیو ډرامې خو دومره ما اورېدلې نه دي، او تلویزیون ته خبره راشي نو د تلویزیون په برخه کې هېڅ کار نه دی شوی. دا کار په نشت باندې حساب.
په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په ډېر ښه کیفیت سره سریالونه موږ لرل، اما په دې وروستو کلونو کې سره دې چې امکانات مو خو متاسفانه ټیټ کیفیت سره تولید اوسه.
بله، خبره دا چې د سریالونو جوړول چې ډېر زیات لګښت غواړي، نو ټول نه مخکې دا د دولت مسؤلیت دی چې دغه تشت یې فکر شوی او په دې برخه کې کار کړی وي. نو دوی دغه مسؤلیت او دغه تش احساس نه کړله، لیکوالان یې ونه هڅول. نو یو څوک نه شي کولی چې په لکونو پیسې دې په خپله هم د لیکلو کې او هم د هغه ولګوي، بیا په اخره کې د نشر په برخه کې ستونزې پیسې ته غواړي. نو په دې برخه کې ځکه کار ونه شو.
تراب صاحب، درته وایسته چې په دغه تیرو 1500 کلونو کې به مو څومره سناریوګانې لیکلې؟
بله، نو په دا موده کې خو ما تر اوسه تقریبا 2 سناریوګانې لیکلې دي، او داسې سناریوګانې چې هغه فلم شوي دي، عکس شوي دي. داسې د دې دعوه کولی شم چې په اوس وخت کې بیا زما ډرامونه په افغانستان کې د بل چا د تلویزیون په برخه کې داسې ډرامې نشته چې په هغې دې حساب وشي. زما ځینې ډرامې په کال کې د 500 ځله نه ډېرې خپرې شوي دي، د خلکو په بیا بیا غوښتنه باندې چې ټلیفونونه یې کړي دي. ما تر اوسه 2 مستند فلمونه، تلویزیوني ډرامې او هنري فلمونه لیکلي، همدارنګه مې یو سیریال لیکلی سلام په نامه لمر تلویزیون ته. اوس په یو سیریال باندې لګیم، د تلویزیوني سیریال باندې د اطلاعات و کلتور وزارت یې لیکم، لس برخې مې لیکلي دي، کیدای شي چې یو لس یا 15 برخې نورې ولیکم.
تاسو وویل چې شاوخوا 200 داسې ډرامې او سیریالونه مو لیکلي دي، او هنري یا مستند فلمونه. د یو څو نمونه راته واخلی.
زما ډرامه چې خلکو کې دا خبره مشهوري شوې دي او ډېرې خوښې کړې دي، هغه د پریوتې څېرې په نامه یوه ډرامه وه چې دوستیالا په نامه یو چټکی هلک پکې کار کړی او دا ډېره زیاته وچلېدله په اصطلاح. ورپسې چې ډېره زیاته خلکو خوښه کړه هغه محلونه ډرامه وه، څاپي دنیا زنجیرونه. د پلانک په ځای مې یو فیستیوالي فلم دی، همدغسې د رڼا پر لور باندې یو مستند فلم د ننګرهار د قصر په برخه کې.
د کیسو په ځینو تخنیکونو باندې کتابونه لرو، بحثونه ور باندې شوي دي، په ډرامو هم لږ ډېرې خبرې شوي دي، خلک ورسره بلد دي، لیکن د سناریو په حیثه کې ډېر کم زموږ د لیکوال پوهېږي او ډېر کم کسان هم سناریو لیکي.
دا د سناریو لیکل دا دونه ګرانه خبره نه ده، منتها یو تخنیک غواړي چې یو ځل یو چا پیل وکړو نو بیا ورته ډېره زیاته اسانه ده. نور لکه څنګه چې لنډه کیسه ده، ناول دی، دغسې پلاټ او تلوسه او د کلایمکس او دا شیان ټول لکه څنګه چې په هغه نورو کې شته دي، په دغه ډرامه او سیریالونو کې هم شته دي. منتها داسې دلته ډرامه چې ده، ډرامې لیکل چې دي، دا په صحنو باندې بدلېږي او ځینې وختونه داسې کېږي چې د ځینو سمبولونو نه کار اخیستل کېږي، ځکه هلته اړتیا یي. خو یوه خبره ده چې د ډرامې لیکل د لنډې کیسې نه ډېره ګرانه په دې ده چې په لنډه کیسه کې مونږ ویو چې فلانی کابل ته ورسېدو، خو په ډرامه کې بیا ته ښیې خلکو ته، ویښیې چې دا کابل ته څنګه ورسېدلو. نو دغه څه تخنیکونه غواړي زما په نظر باندې، که چېرته دولت دغه وکړي نو مونږ د لنډو کیسو لیکوال لرو او د لنډو کیسو لیکوال ته بیا د ډرامې لیکل هم دومره ګرانه خبره نه ده.
تلویزیوني ډرامو او د راډیوي ډرامو دغه عمده فرقونه یې تاسو په خیال همدا و؟
نه فرقونه خو ډېر
دغه تفاوتونه پیسې کې ورته.
رادیو ډرامې چې دي دا چې دي اسانه دي، ځکه په سکرین باندې څوک دروغ ویلی نشي. په دغه کې یوازې غږونه کولی شي چې صحنې بدلې کړي په رادیو ډرامه کې، مګر تلویزیون په ډرامه کې ته به یو منطقي علت هلته دغه کې چې د خلکو باور راشي چې دغه کې یو وخت تېر شلو، خصوصا د وخت د تېرولو مسله پکې ډېره مهمه ده او ګرانه خبره هم ده. خو په رادیو کې دغه شیان ډېر په اسانه کېدای شي، ساویم پکې څوک دومره درک کولی نه شي. مګر په تلویزیوني ډرامه کې ته هېڅ تېروتنه کولی نه شي، ځکه هلته خلک درته ناست دي. یوه خبره به بله وکړم چې د فلم او د ډرامې ترمنځ څه دغه ده. د ډرامه چې ده د دې حرکتونه چې دي، د دې کیسه چې ده، دا بالکل کټ مټ د ژوند سره سمه روانه. یعنی سړی داسې فکر کوي کنه چې دا زما د کور کیسه ده، په ژوند کې چې کوم دغه پېښېږي نو په ډرامه کې هم دا پېښېږي، خو په فلم کې مبالغه ډېره زیاته وي، بیا هم د خلکو باور پرې راځي. بله خبره دا ده چې فلمونه بزنس یا تجارت لپاره جوړیږي او د هر چا د ذوق لپاره پکې یو څه دغه کېږي، لکه د ځوانانو دغه لپاره نڅاګانې پکې. بله دا ده چې د فلم صحنې چې دي ډېرې زر زر تېرېږي، د بیکګراوند موزیک چې هغه ډېر زیات تیزي، په لږ وخت کې ډېرې صحنې سړي ته ښودل کېږي. مګر ډرامه چې ده هغه نو بس کټ مټ د ژوند عکاسي ده. د دې دا کیسه هم همدغسې نسبتا د فلم په نسبت باندې دا سلو روانه وي.
تراب صاحب، په کابل کې شاوخوا ډېر تلویزیوني چینل دي او دغه چینلونه چې دي ټولې بهرنۍ ډرامې خپروي. په دغه څو کلونو کې په دې باندې مختلفو لیکوالو خبرې وکړې، دا نقد شو، خلکو دا خبرې وکړې چې باید خپل تولیدات ولرو. متاسفانه دغه برخې ته هېڅ توجه هم ونه شوه. د ملي تلویزیون په شمول چې امکانات فکر کوم تر نورو ښه هم دي، وی نسوای کولای چې دغه سي ډرامې ولري او په مسلسل ډول خبرې شي. څه کول په کار دي تاسو په خیال؟ څنګه کېدای شي چې موږ خپل تولیدات هم ولرو؟
نو لومړی خو زه دا وایم مشارغه تلویزیون چې خپل سیریال ونه لري هغه مطلق ناکام، ځکه سیریال او ډرامه چې ده د هر تلویزیون د ملا تیر تشکیلي او دا نورې خپرونې چې دي دا خاخونه دي، دا واړه واړه. یعنی اصلا چې تلویزیون چلیږي په سیریال چلیږي. دغه خلک چې د تلویزیونونو په راس کې دي یا په مشرۍ کې دي، دا چې دي بزنسمنان دي، دی د وطن ته د خدمت او دغه دعوې ډېرې زیاتې کوي. خدا خبره صحیح نه ده، صحیح په دې نه ده که چیرته وې نو دوی به د پردو په ځای خپل سیریالونه لرلې. خو دا ولې خپل سیریالونه نه لري؟ د دې علت دا دی چې دوی په ارزانه باید پردي سیریالونه رانیسي، د دې په وسیله باندې ډېرې پیسې د اعلاناتو د لارې نه دوی ځان ته راغونډوي، په خپلو باندې پیسې لګېږي، کړه غواړي، تکلیف غواړي.
نو تراب صاحب، څه باید وسي؟
په کار خدا ده چې دغه زه خو دغسې خبر شوی یم چې دغه ولسمشر صاحب اطلاعات کلتور وزارت یې ویلي چې تاسې باید نور خپل سریالونه جوړ کړي. دا ډېره د قدر وړ خبره ده، اگر چې دا مسؤلیت دغه چا و چې څوک په دې فرهنګي برخه کې مسؤلیت لري، مګر د هغې دې ته هم پاملرنه وه. اوس یو سریال د هغې شوټنګ روان دی، زه په دغه بل باندې لګیا یم، د ګلاجان مادوري په نامه زما یو سریال نوم دی، په هغې لګیا یم. د دې نه وروسته یو بل لیکم، نو خدای دې وکړي چې زه په دغه راروان کال کې درې څلور سریالونه ولیکم.
تراب صاحب، دغه ستاسې ډرامې چې دي دا چا فلم کړی دی؟
خبره دا ده چې دلته خو لیکلی یو ستونزه او جوړول یې د هغې نه څو چنده ګران کار. ګران په دې دی چې دلته مو مسئلین نه پیدا کېږي، بس موږ ګرځېدلې خواري مو کړې ده. بیا د دې ډېرې برخې چې دي دا ما په داخل کې دغه کړي، ځینو ته چې اړتیا وه هغه ما په پاکستان کې کړلې، په سوات کې، ځکه هلته ښځې نه پیدا کېږي. هماغه پېښوري ښځو یا جنکیانو ته هم افغاني جامې زاړه او ګرد کمیسونه اغوستي دي، د هغې ژبه هم صحیح کړې ده، هڅه هم کړې ده چې لهجه پېښوري معلومه نشي. نو د ځینو ډرامو ډایرکټر هم زه په خپله یم، او د ځینو بیا نور کسان دي چې هغه نو ډېره اوږده سلسله ده چې ځینو مونه تاسو ته
د خپلې ډرامې مو کتاب کړي مو دي. تر اوسه مو څومره کتابونه د طنز په برخه کې، څومره مو د کیسو او څومره مو د ډرامو چاپ شوي؟
عمان صاحب، زه خو هغه په پېښوري اصطلاح بیسیکلي د لنډو کیسو لیکوال یم. نو ما تر اوسه پورې پنځه ټولګې مې د لنډو کیسو او طنزیه داستانونو چاپ شوي دي. همدارنګه دوه ټولګې پنځلس تلویزیونی ډرامې پکې دي، هغه د ډرامو ټولګې دي. د انګلیسي نه مې یو کتاب ژباړلی دی، چېرته چې ارواپونه وي، څلور سوه مخه کتاب دی. همدارنګه د دري نه مې ځینې آثار ژباړلي دي، د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. نو دا خبره ټوټل زما پنځلس آثار مې لیکلي دي.
خدای مو تکړه لره تراب صاحب، چې هم ډرامې راته ولیکي هم سناریوګانې.
مننه خدای دې خیر درکړي. بس دا خبره موږ هر کاری نو
قدر من اوریدونکو، اوس د یو زرو یو شپې یو زرو یو کیسې د راډیوي کارتون وار دی. تاسو را بولم د دې کارتون د بلې برخې اوریدلو ته.
و نو یو سړی و چې قسیم نومېده. هغه یو شتمن سړی و چې په یو لوی او ښکلي کور کې ژوند کاوه. خلک به د هغه د کور دروازې باندې درېدل تر څو په هغه خپل توکي وپلوري. په خواشینی توپ سره هغه سړی هیڅ مهربانه نه و.
ګرانه ملګریه، لږې پیسې خو راکه.
زه ستا ملګری نه یم، زه له دې ځایه.
خو هر ورځ به ورڅخه تیرېده او په هغوی به یې خټې شیندلې.
سهار په خیر ښاغلی قسیمه.
نجاره.
زه نظیم یم ښاغلیه.
ته زما هغه خدمتګار وې که نه؟
ښاغلیه، زه ستا باغوان یم.
او دا بوی لکه شو.
نظیم خپلو بوټونو ته اشاره وکړه.
اوهو، ته دا د بوی په اړه خبرې کوې؟ دا زما د باغ د بوټانو بوی دی ښاغلیه.
مطلب دې همدا بدبویه بوټان دي؟ دا لرې واچوه.
خو ښاغلیه، دېرش کاله کېږي چې زه همدا بوټان لرم.
د همدې لپاره نور وخت دی چې لرې کې. نور نو نه غواړم چې دا بوټان دې په پښو کې ووینم. همدا اوس یې لرې واچوه.
نظیم ډېر کلونه په ډېرې وفادارۍ سره د قسیم خدمت وکړ. چې یوه ورځ له دې نړۍ څخه یې سترګې پټې کړې. څو ورځې وروسته د نظیم وکیل د قسیم دروازه وټکوله.
ته ابو قسیم یې؟
تاسو څوک یې؟
زه د نظیم حمید وکالت پر غاړه لرم، پوه شوې؟
هغه نه څوک دی؟
ستاسو باغبان، هغه څوک چې ستاسو خدمت یې وکړ.
سمه ده، هغه څه غواړي؟
هغه وصیت کړی چې باید ټول مال یې تاسو ته درکړل شي. ښاغلیه،
رښتیا؟ مال یې څه دی؟ سرو زرو ګانې؟
هغه درته ادا پرېښي ښاغلیه.
وکیل د نظیم بویناکه بوټان لاس کې نیولی وو.
زه دا بوټان نه غواړم، تا سره دی وي.
بخښنه غواړم ښاغلیه، دا تاسو پورې اړه لري.
هغه لیونی سړي ولې داسې فکر کړی چې زه دې بدبویه بوټانو ته اړتیا لرم؟
قسیم چې څنګه غوښتل ځان یې له هغو بوټانو څخه خلاص کړ. هغه لری واچول، هغه بوټان د خپل دیوال څخه لری وغورځول. بدبختانه بوټان د یوې بوډۍ ښځې پر سر پرېوتل چې له هغه ځای څخه تېرېده.
مرسته، یا څوک دې مرسته وکړي، یو ډاکټر وغواړئ، هغه ټپي شوی.
بله ورځ قسیم محکمې ته وغوښتل شو.
ابو قسیمه، زه تا د دې ښځې د ټپي کېدلو په تور تورنوم، او ته باید ورته 500 د تلاسي کې هغې ته هرومرو ورکې.
500 د تلاسي کې؟ دا خو ټوکې دي قاضي صاحب.
رښتیا وایې، نوزر سکې باید ورکې.
قسیم په غوسه کې محکمې څخه ووت.
احمق قاضي، ځان ته څه فکر کوي؟ زر د تلاسي کې هغه لیونی شوی دا نو څه رقم قضاوت دی؟
ابو قسیمه،
قسیم مخواړه وګوري چې د محکمې یو مامور د هغه بویناکه بوټان لاس کې نیولي دي.
دا بوټان دې هم در سره ویسا؟
زه دا ځورونکي بوټان هیڅ نه غواړم، دا پرته له سردرد څخه ګټه نه کوي. خپله یې وساته.
اجازه نه لرم چې زه یې وساتم، دا ستاسو دی.
قسیم نور څه نشو کولی، مجبور بوټان یې اخیستی وای. هغه هم نیغ د بیړیو لنګر ځای ته لاړ او د هغې تر پایه لاړ.
لعنتی بوټان!
قسیم هغه بوټان په اوبو کې لرې گذار کړل. بوټان د کب نیونې بیړۍ په مخ کې په اوبو کې پراته وو، او د بیړۍ په وروستنۍ برخه کې ونښتل او د بیړۍ د تاوولو مخنیوی کوه. همدا و چې بیړۍ له لنګر ځای سره ولګېده. ځینې کپنی ونکې په قسیم د هغه د کار شاهدي ورکړه. یو ځل بیا قسیم محکمې ته وغوښتل شو.
ابو قسیمه، امر کوم تر 150,000 د تلاسي کې ورکې، ځکه چې بیړۍ دې خرابه کړې او هغوی ته دې ډېر زیان رسولی. او رښتیا قسیمه،
څه
ته کولی شې خپل بوټان ځان سره ویسې؟
قسیم پریکړه وکړه تر څو هغه بوټان کوم لرې ځای ځنګل ته ویسي او خښ کړي. بدبختانه هلته وختي سوغله موجود و چې په ځمکه یې سوری کینده.
همدومره ژور بځای پیسې پکې واچوه.
هغوی په سوری کې د غلا شوو پیسو دوه غټ بیکونه واچول او بیا یې سوری بیرته وپوښل.
د هیچا فکر به هم رانه شي چې دلته به پیسې وي.
راځه چې لاړ شو نور غلا هم وکړو.
کله چې قسیم هلته ورسید په هماغه وخت کې غله له هغه ځایه تللي وو.
اوس به درته وښایم. لعنتي بوټانو، نور نشي کولی ما وځوروي. همدا چې دلته مخاخ کم نور مو هیڅکله څوک نشي پیدا کولی.
ته دلته څه کوې؟
کله چې غله بیرته وګرځېدل، قسیم هماغه ځای کېنده چېرته چې غلو پیسې خښې کړي وې.
زموږ د کندل شوي ځای څخه لرې شه.
دا زما کنده ده.
او داسې ده؟ اوس ځای درته ښکاره کوم، وینیسه.
غلو خپلې تورې را وویستې او قسیم پسې شول.
مه یې پرېږده، هغه پوهېږي چې زموږ پیسې چېرته دي.
قسیم دې ته نه کتل چې چیرې ځي. هماغه و چې له یوې غونډۍ لاندې ولوېد. او بیا د غونډۍ د سنډې څخه یو لوی سیند ته چې د تیرو تیګو او لرګیو له کندو ډاک وبلوید.
د خدای شکر دی چې خلاص شوم.
او وروسته بیا له یوې شرشرې څخه لاندې ولوید. کله چې هغه ساحل ته ورسېد ډېره آرامه شو.
اوه
آرامه و کله چې هغه بویناکه بوټانې څنګ ته راغلل د قاسم زغم نور خلاص شوی و. پریکړه یې وکړه چې هغه بوټانو ته اور واچوي او پرته له ایرو څخه یې نور څه پاتې نشي. هغه د خپل کور په چمن کې اور بل کړ او بوټانې پکې واچول. خو یو کارغه ورته ټوپ کړ او بوټانې له ځان سره واخیستل. قاسم هم ورپسې شو.
هغه بیرته راوړه، غواړم وی څه ځواب.
قاسم یوه ډبره واخیسته او پرې ګزارې کړه. ډبره په کارغه ولګېده او کارغه سوځېدونکي بوټان پرېښودل. خو بدبختانه بوټان د هغه د کور د بام په سر ولوېدل. قاسم ساته منډه کړه او د اوبو سدل یې واخیسته او بام ته وخوت. مخکې له دې چې د اور لمبې بړې کړې، د کور چت پرې را وغورځېد. هغه خپلې خونې ته له بوټانو او سطل سره ولوېد. هرې خوا ته د اور لمبې وې او کور یې په چپه کېدو شو.
دلته هېڅ لار د وتلو نشته.
د لوګیو په منځ کې هغه مخامخ دروازه ولیده، خو دروازې ته لاره له سکروټو ډکه وه. قاسم بوټان د اوبو په سطل کې ښکته کړل او بیا یې په پښو کړل. هغه له بوټانو سره په سکروټو وخوت او له کوره ووت. کله چې له کوره د باندې ووت، ټول کور یې چپه شو.
ابو قاسمه، ته خو ښه یې کنه؟
دې بوټانو زما ژوند وژغوره.
اوه، دا ډېر بدبوی ورکوي، ته باید دا لرې کړې.
سره له دې چې هغو بوټانو ډېر بدبوی ورکوه، خدا ابو قاسم په خو سره جوړول او ډیر آرامه وو. او تر ټولو مهمه، هغو بوټانو تاله من کړی وو. هغو بوټانو بیمه لرله او په هغې بیمه یې خپل کور جوړ کړ. او هر ورځ به ابو قاسم له خپلو بوټانو سره قدم وهلو ته تللو. حال دا چې د هغې سیمې خلکو د قاسم د بوټانو بوی نه خوښېده.
سهار مو پخیر.
سهار دې پخیر.
نه لږ اوبه ډېر خوښ شو.
دا بوټانې څومره بوی کوي.
خو قاسم به هغه بوټان له پښو نه ویستل. ښه نو اوس پوه شوی، که یو شی زوړ او پخوانی هم وي، په دې مانا نه ده چې هېڅ په درد نه خوري. دا د یو زره یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
اقل اس دی سی کلینیکونه دی پینزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بیدین به شکا مثبت تغییرات را
بیدین که پاکستان تا فاس پاکلا تاسو کنی که دیسی کام که یادی مکاری.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ ستاسو پښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
زبا شم تبا تکشوی شوی خفا نو داسې مکوا.